السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. جرمنی وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له هیواده ایستل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا سرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په جواب کې وکړي چې ویلي وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تن افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. دا کسان په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه بیړۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد مبارزه اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډیری سپرلۍ ژغورل شوي دي. د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د پاوز په یو برید کې یو لوړپوړې ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د بشري ژوند خواته وخوځېږي، دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید ترسره کیږي. د اسرایل پاوز وایي چې په دغې ودانۍ کې وسلوال کسان پټ وو. د جاپان صدر اعظم شیګورو ایشیبا له واک د لری کېدو اعلان کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جاپان د دولتي ټلویزیون په حواله ویلي چې ایشیبا دغه اعلان نن یکشنبه وروسته تر هغه وکړ چې حاکم ګوند د 13 جولای میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. رویټرز هم د یوې سرچینې په حواله د ایشیبا د احتمالي استعفا خبر ورکړی او ټاکل شوی چې نوموړی نن ناوخته خبری کانفرنس ته هم حاضر شي. د ساکل دوهم بشپړ خسوف یا سپوږمۍ ونه به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سیوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت و 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا او د ختیځ افریقا او لویدیځ آسترالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او آسترالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئی خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحل او الاسکا کې به هم د خسوف څبانی ولیدل شي. په تیر مارچ میاشت کې بشپړ خولان محل خسوف د امریکا په لوی وچه کې ولیدل شو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په فاینل کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډېرو خوږو اورېدونکو سلامونه، نیکی هیلې، چارې مو په خیر. هیله مندیم چې روغ اوسئ، ما غوندې ناروغ نه اوسئ. هیله مندیم هر چیرې چې یاستئ د تال او تال اورېدونکي اوسئ او د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا وکئ. نننۍ خپرونې کې هم ما سره ګران قدرمند د افغانستان لیکوال باز محمد عبد دی چې عبد صاحب ته زه ډېر زیات ښه راغلاست وایم نننۍ خپرونې ته. یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راغلئ او موږ سره خپرونې کې یاستئ.
مننه، خوشحاله اوسېږي بس زم خوشحاله یم. ازادي راډیو خو زموږ خپل راډیو ده، خپل ځکه ګڼم چې تقریبا 14 کاله زه په جلال آباد نه بلکې د ختیځې سیمې نه د مشال راډیو خبریال وم او اکثر وخت مې ازادۍ ته رپورټونه کړي یا د دې رپورټونه همداسې کله کله ازادۍ په خپله زما سیاسي او فرهنګي رپورټونه ویب نه اغېستي هغې چلولي دي. نو ازادۍ راډیو زما خپله راډیو ده.
بیا نو مې خپل همکار مې ډېر زیات ښه راغلی له اوږدې مودې وروسته. څنګه یاست؟ صحت مو څنګه دی؟ ژوند مو څنګه دی؟ انشاءالله هر څه په خیر تیریږي.
په خیر پوری ان شاء الله بیخی خیمه خوشاله ما او داسې خپل محدودی کورنۍ سره
ډېر ښه. دا راته وایسته چې ازادي راډیو پسې څومره خفه سوي یاستئ؟
ازادي راډیو پسې خو په څو لحاظه خفه یم. یو دا چې ازادي راډیو د عامه ذهنیتونو د روښانولو یوه ډېره ښه ذریعه وه. دغه شلو کلونو کې چې کوم شعور پښتنو ته ازادي راډیو افغانانو ته ازادي راډیو ورکړې مشال راډیو ورکړې زه فکر نه کوم په تېرو کلونو کې د ازادۍ او د مشال نه وړاندې کومې نړیوالې راډیوګانې وي هغه بی بی سي یاده کړو که د امریکا غږ یاده کړو که بچول یاده کړو یعنې هغسې شعور بیداري نه دی تکرار کړي لکه څنګه چې ازادي او مشال راډیو دایر کړله.
بالکل 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 ماشاءالله تاسو د دې ترڅنګ چې لیکوالي په برخه کې فعالیت کوي او کلامي ده همداسې د خبریالۍ په ډګر کې هم تاسو ماشاءالله ډېر ښه فعالیتونه درلودلي دي او خلک مو پیژني. زه راځم د دې په اړه چې تاسو له افغانستان لرې یاستئ، بهر ملک ژوند کوي، خبریالی، لیکوالی، شاعری دا ټول په افغانستان کې یو بیل خوند لري. کار کول ورسره ډیر اماغس انسان ته ښه احساس ورکوي، انسان ته انرژي ورکوي. تاسو یو څه موده حتمن ترېلر سیوی یاستئ، کډوالۍ د تاسو په دغو کاري ژوند باندې څومره اغېز کړی دی؟
که درته ووایم چې سلسله نه اغېز کړی دی خو دا به هم څه منه وي، ځکه چې کله کله د چا خبره اوس خو قلمونه نشته دی، ګوتې را واخلو او د موبایل په کیبورډ باندې چلو نو فکر وکړه چې نوي کیسه دی بد اغېز کړی دی، ځکه چې دلته مثلا زما د تیر یو کال چې زه په اروپا کې یم د یو کال دومره سرګردانه او دومره لالهنده ژوند و چې نن دلته ملاقات سبا هلته ملاقات، دا چې دوی په قانون کې ځان عیاروو او مثلا نن الله نه ویاد شي ځکه مې ویاد شي ځینې ځکه روحي پاتې ده او ځینې په مخ کې پرته ده که نه چې دا باید سر ته ورسېږي. دغه نوزګارتیا د سړي نه تخیل مخلي، د سړي نه رچا خبره فکر مخلي او هر څه اخلي، ځکه ټوله توجه بیا درته کېږي. دلته د کورنۍ د ماشومانو غم وي در سره، د بچو غم وي در سره، د ژبې د زده کړې غم وي در سره، بلکه دا لوی غم وي چې ژبه نه پوهېږي او تالته چېرته ملاقات لري، یو بل چاته مجبورېږي چې هغه د کاره وباسي او د ځان سره یې راولي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې له سړي نه هغه د لیکوالۍ پورسته مخلي، د شاعرۍ پورسته مخلي او خبریالۍ خواسې م سر خوړلی.
بالکل همدغسې ده، او کډوالي په ځینو کسانو باندې ښه اغېز هم کوي، ځکه دوی وزګاره کېږي، په کور پاتې او هماغه فرصتونه ښه ګټه هم ترې اخلي. راځم د تاسو لیکوالۍ برخې ته، څومره موده کېږي او تر څنګ یې له کومو کلونو راهیسې، عمر مو څومره و چې لیکوالۍ ته مو علاقه پیدا کړه او مو غوښتل چې لیکوالۍ په ډګر کې تاسو فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ او همداسې د شعرونه هم کله پیل کړي وو؟
نو بیا دا هم د کډوالۍ ژوند و، تا ویلې کډوالۍ په ځینې اذهانو باندې مثبت اغېز کوي، بالکل یې مثبت اغېز کړی و. نو مونږ چې زه چې په 1950 کال کې کډوال شوم پېښور ته، نو دغلته بیا خو زما هغه ارمان سر ته ونه رسېدو چې زه دې اته د 12 پارغ شوم که نه، ځکه د 12 نه زه لاړم بیا د پوهنتون ارمان، د ماسترۍ ارمان، د هر څه هغه ارمانونه وو چې زی په مطالعه باندې روغ دی کړم. څنګه می د اخبار ستالو چې د اخبارونه خرسي بیا وحدت اخبار چې د پښتو شاعري په کې راتللې، پښتو کیسې په کې راتللې، ادبي غونډو راپورونه په کې راتلل، اته اردو اخبارونه داسې کالمونه به مې لوستل چې د افغانستان د غمیزي په اړه باندې وو. بیا په کډوالې کې ځینې مجلې وې دا د افغاني تنظیمونو او بیا د آزادو ټولنو لخوا لکه د افغانستان د لیکوالو آزاده ټولنه چې هغه کې ډېر لوی لوی لیکوال هلته راجم او تڼیوال صاحب وکیم تڼیوال پروفیسر رسول امین او دا خلک په کوم دا جمعو دا استادانو ټولنه بېله وه. دوی د قلم په نوم مجله رله، د پسرلي صاحب دفتر و هلته د افغان کلتوري ټولنه چې هغه د سفیدې په نوم یې مجله چلوله. نو د دغه مطالعې له برکته ما شعر و شاعرۍ ته مخه کړله. د استاد اسدالله غضنفر په هڅونه مې هغه شفایي کیسې چې ما به دوی ته په مخامخ په ناسته کې کولې، پیر محمد کاروان، نور الحبیب بن نثار، مصطفی سالک، دوی سره دا زمونږ حلقه وه چې ما به داسې په شفایي توګه کولې. دوی غضنفر استاد ویلي، بابا دا خو په خپله کیسې دي، تې د کیسې په پورم کې وایي، دا ولیکه. نو بیا مې کیسو لیکلو ته شروع وکړله. شاعری میں تقریباً دری کتاب چاپ کر دے کی سو میں یو کتاب چاپ شو پاما گا وزرا سلورم او وزرم او دا غشا او خواہ کی کنا. نو بیا پس دا کسام دا شروانا شو دا بیا پاکی وطن تراغلو بی بی سی سرمی دا تعلیمی پروژو کی التن دند پیل کری و دا
درامو برخو کی فکر کاؤ ما
درامو برخو کی ډرامو په برخه کې د نشراتو په څنګه کې یعنی دا ډرامه به موږ مجله کو کارتونی مجله کپشن ولیکاو، ستوري لین ولیکاو، دا وکاو هغه وکاو، مجلې توضیح کا، کوټیشن واخله، مجلې پی خبر ته یو سر چاپ یې کاو، د ماشومانو تصویري کتابونه چاپ کاو. دا دا مې وظیفه وه تقریبا د 2010 پورې. بیا د 2010 نه چې دیخوا مشال راډیو پیل شو، نو مشال راډیو ته زه جذب شوم او د 2023 کال د جولای اخیره پورې چې زه اروپا ته راغلم نو دنده مې له مشال راډیو سره پای ته ورسېده.
د ډرامو یادونه مو وکړله. بی بی سی راډیو واقعا افغانستان کې په زړه پورې ډرامې درلودې او لري، خصوصا د نوي کور او نوي ژوند ډرامه. له دې تاسې کومه جالبه خاطره لري؟ خصوصا د سبت وخت کې سبتونه به ډېر له خاطرو ډک او جالبه به وو، خصوصا ممثلین چې به سټډیو ته راتلو دوی به دا ډرامه سبتوله. دې برخه کې کوم جالبه خاطره لري؟
خاطری خو جالب ڈیری دی سب وقت داسی وو کنا چی انتا با دو ورزی لکا شنبا او جمعہ بچتا دا سب پاتی دنو دا مامورینو یا دا لکوال ورزی بنوی نو دا سب پتر دا من نلارل کنا من خو جالب خاطری اشتا بالکل انگریزان برات لگے سلور کا سد لندن بیا به یو وخت لګي او دی بی سی د ورلد سرویس نه دا خبري څنګه نه بم د ولایتو نه همکاران راغلل سمون دفتر کې بدا دا کېد. بیا په دې ریسپ کې ورکشاپ کې داسې یو دغه سانه هم وي چې مثلا دغه راغلی وي ایکسیډنټ شوی وي که نه، یو موټر ټکر شوی وي څوک د زړه حرکت ته دغه لري ضرورت لري، څوک د چا لاس ماتي، د چا خوا ماتي، د چا سر ماتي، او څوک شوک سره مخ شوی وي او داسې ذهني شوګي لیدلی وي او ګوم څوک ناست وي سمیشي کولی که نه. نو زمانہ مخ کی چیز غلط نہیں ہے کسا کوتا بن نہ ہوا تل کی تچا لاس ما تیر چا سر ما تیر چا خما تا دا سوک دز حرکت تو ضرورت نہیں چھ دا رس کم پور کی کنا. نو یوا زمن نم کار چھ لگا دغوا کبر جانا وکلا کلا وی سلام نہ غست کنا دانو شوک نی ولیدا شوک دا داسی چوکے باندې ناست را داسی دا ویخته ایم داسې په مخ باندې را غړېدلي دي که نه نو دې کې یو اپشن دا و چې هلته اوبه یعنې د اوبو په شنه به راوالي په ده به داسې اوبه په شنه کې که نه او بل دا دي په دې دا مخ په ورته داسې په کلار کلار په دې لاسونو په دې ګوتو باندې خوا دې خوا کې سپېړو غوندې که نه چې دا په هوش کې چې دا په هوش کې راشي نو وویل راشه ده دغه تبر وسخه د ماتېدو دی دا خو کله کله سلام هم نه دي که نه نو په ځایره دي چې زه هغه اوبو کې پوښنه کړم دا لاس په ده باندې ور وشکېندم نو ده په مخ باندې سه دوه درې سپېړې خوا دې خوا تېرې کړه تېرې کړي که نه نو نه یو سپېړه مې داسې کړه چې دا بله مې ورته وه نو ده زما لاس کلک ونیو ما ته وایي بې شرف هغه به بېږي
خاطرو کتاب ما ته راورسیږي او ډېرې جالبې خاطرې به پکې
ضرور ضرور پکې جالبې خاطرې شته د باز خاطرې په نوم باندې هغه شته او ناچاپه خاطرې بیا په وطن ادب کې وطن ادب یو ویب سایټ دی استاد غفور لیوالی چلوي او په هغه کې درې څلورو ژبو دریو ژبو ادبیت دي چې پښتو دري ازبکي او نو ده کې بیا زما ناچاپ خاطرې شته دي تقریبا په یو ځایي داسې فکر وکړه چې اوی اتیا خاطرې به وي او تقریبا درې شپېته خاطرې هم به د بس خاطرې په نوم کتاب کې چاپ کړي دي او خلکو خوښ کړي دي یعنې دا چې اوس هم خوښ کړي دي
ډېر ښه د دې لپاره سې اورېدونکي له ډېرو خبرو خسته نه سي غواړم د خپرونې په دې برخه کې د تاسو په خوښه یوه سندره خپره کړم
په شوق یې اورو ډېره ښه خبره
ده کومه سندره غواړئ چې خپره کړم د تاسو په خوښه باندې
زما خو د ارون بچا غږ خوښېږي او بیا چې د هغه کومه سندره خوښېږي که نه چې ما ته له جنته کابل ښکلی دی
دین محمد غمخوار
نه نه ارون بچا
هارون پاچا ځکه په همدې عنوان باندې دواړو سندرغاړو سندرې ویل دي حتما د هارون پاچا په غږ باندې همدغه ښکلې په زړه پورې سندره به په ګډه واورو بېرته خپرونه کې ما سره ملتیا ولرئ
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې مطلب جنتا کابل خلې دې خلې دې مطلب جنتا کابل خلې دې داسې چې مست مست پټول لار یما جبین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹولا لاریما ناچ بین شیخ عمر خمار
بیمار یم روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ودا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے دا سی چی مست مست پچو للار یما دا جبین شیخ مار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے زندگی لری دال کا گلاب چتا زگی لری ماپ پلو بینو لمب بلے دے ماپ پلو بینو لمب بلے دے داس چی مست مست پچو للار یما داج بین شیخ مار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
د تال او تال ډیر قدرونه اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم خبرونه ته هیله ده چې د هارون پاچا په غږ مو سندره خوښه سوي وي راځو بیا هم خبرونه ته او د موږ خبرونه ګران میلمه د افغانستان تکړه خبریال تکړه شاعر او ترڅنګ تکړه لیکوال باز محمد عابد صاحب دی. عابد صاحب تاسو د خپلو لیکلو په اړه لیکوالۍ په اړه موږ ته یادونه وکړله. راځم د شاعرۍ په اړه مو شعري ټولګي مو څو ته رسېدلې دي کتابونه م چاپ سوي دي او د شعر په برخه کې کوم سبک ډیر خوښوي او په هماغه سبک تاسو شعرونه لیکئ؟
زما خو درې د شعر کتابونه چاپ دي چې یو په 2019 نو د نن نه فکر وکړه نه 30 کاله پخوا. یو تاسو مخکې د عمر پوښتنه کړې وه د نجونې خو عمر نه ښایي زه به خپل عمر
ومرم. نه نه ما د دې پوښتنه وکړه ما ویل چې تاسو څومره وخت کېږي د لیکوالۍ په ډګر کې لیکنه کوئ او کار کوئ؟
لونگو ویدی او بیا د په 2000 کال کې بیا په 2008 کال کې دانش پرندو ټولې نه دغه دوه ټول ګراواغستې د نوې شاعرۍ سره یو ځای کړل او تقریبا لږ ذهن غونې کتاب تین راغې دا جانان کله خرافي خو کپنوم اسد دانش پرندو ټولې نه دا ځان لپاره چاپ کو چې به څو سواری چاپ کو نو خوښته وي ورسره د نامرئیز وخت په نوم باندې یو د لنډو کیسو ټولګه خپره شوې ده. بل بیا په همدغه 2014 کال کې زما خیال دی د مشال راډیو لپاره ما کلتوري رپورټونو باندې کار کړو دا کلتوري او هغه سنگرتو کې می داسې پلن ډټو کې ور پیژندل او په درې سلور پنځو منټو کې رپورٹ بو چې خزینه سنگرتو کې دي مثلا لونګین کتاب نوم لونګین او دې لونګین نواخله د سر د ټیکې نواخله د خپو د پازې پورې هیڅ سنگرتو کې ما داسې نه دی پریښی چې دا مې رپورٹ کړی نه دی او دا مې په دې جوني خوندې مندې نه دی تاګه ولیکنه د لونګین په نوم دا کتاب چاپ دی او بیا دا کتاب خو داسې شو چې د لنینګراد کې به سیمونز راډیوګانو سکریپ به زما او غوږونه به ورته نور پیدا کړو بس په همدې باندې به هغه چا خبره جرنده چلوله خپله کنه نو بیا یو ګټه دا کړې وه. بل دغه د باس خاطرې په نوم کتاب و چې دا هم چاپ شولو او یو کتاب ما داسې راټول کړی دی چې د کاروان صاحب ځینې شاعرانې نیکونه ځینې سریزي ځینې په شاعرانو لیکوالانو باندې چې هغه کړي وي هغه چې زما خوښ شوي وي هغه هم بیا راټول کړي چې کاروان خبرې کوي هغه کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب بیا په ما باندې چې مقالې دي او هغه مقالې بېلابېلو برخو کې لکه زما په شاعرۍ زما په لیکوالۍ بیا ما یو بل فعالیت لرلو شپږو کاله بس خیریه بنسټ په جلال آباد کې تقریبا شپږ سوه مزورو خوندورونو ته ویلچرونو ته هیه کول کړي دي کنه نو دا هم دغه برخه کې کیږي چې رپورټونه په ما باندې شروع کا زده راډیو کړه که مشال راډیو کړه که بند کړه که بند کړه دا رپورټونه که چالي کل کړي وو دا هغه سری دي چې زما په کتابونو باندې دغه شی نه ټول راټول شوی دي. بختیار سائل هغه بیا
زه غواړم د تاسو له خولې خپل غزل یا شعر مو هر څه چې در سره آماده وي زه او اورېدونکي په ګډه واورو. آماده یاست کېدای شي موږ ته یو شعر وایست؟
د زړه دره کې ستا د یادونو سلی د یو شهید ارمان په سیر ولاړ دی او ستا د خولې روستۍ ټپه په ازانګو اړوي. تا ته به یاد وي که نه ما درته څه په هنرمندو ګوتو د سرو او شنو مریو پوخ کې وه رجلومه جوړه او د هندارې په کنجونو کې مې د خپل نامه توري یو یو وکرل. وې کته کاله کجل پورې کې نو په لیمو کې به دې وغړېږم او که هندارې کې تصویر ته ګورې ستا د تصویر نه به راوتو کېږم داسې به تا سره د مینې په تار ځان وتړم. خو داسې کله وشو او ما نه کله هېر دي چې په بې نیازه اوږنوونکي غږ دې وویلې راشه آینه رانجه دې واخله نه دې یاري کوم نه دې نخې ګرځوم.
ماشاءالله ډیر په زړه پورې ښکلی شعر. ډیره زیاته مننه. ډیری تاسو ته کله چې لیکنه کوئ هغه که شعر وي یا که لنډې کیسې وي ناول نو هم تاسو لیکئ. فکر کوم لیکله بڼه باندې شعری برخه کې او که د کتابو په برخه کې چې ناولونه او کیسې وشیان دي کوم یو کې ډیر راحته یاست؟ کوم یو ډیر خوند درکوي او په هماغه کې ځان راحته احساسوئ؟
تخلیق خو داسې دی چې دا هر څه تخلیق شي او لوستونکي یا اورېدونکي خوښ کړي هماغه ښه وي هغه که شعر وي که غزل وي که کیسه وي. خو په دې وروستیو کې زما د خاطرو سره د لوستونکو دلچسپي ده او زما هم ورسره دلچسپي ده ځکه په پښتو کې دغه ژانر ته هیڅ کار نه دی کړی ډېر کار ورته دی. یعنې شپه بهوي استاد شکون یو څه خپلې خاطرې لیکلي دي مخکې به هم ځینو استادانو لیکلي خو یعنی دندېش برابر دي او زه خاطرې په دې خاطر باندې زه دا خاطرې خوښوم او لیکم یې چې نور ځوانانو ته دا پیغام ولېږدومه چې یعنې سو پژون کې رټل شوی د دلچسپ په هم وی باید او جالب وی نو دا جالبواله له خلکو سره شریک کی یعنی ما زما په خاطر کې زړه تل شوی د دلچسپ هم يم هغه م نشانه دی پټی کړی نو زکه خاطره رجستری ده کنه یعنی رښتیا ویل دي یعنی د تخیل پکې نشته دی نو زه په خاطر لیکلو کې ډیر راحت احساسوم
درخه تل بریالي اوسه یو هله منده یم چې د تاسو له خاطرات او اوسنی ځوانان مثبته ګټه واخلي او تجربه ترې واخلي همداسي یو څه ترې زده کړي د تاسو شیرونه تر اوسه کوم سندرغاړي په خپلو سندرو کې راخیستې دي سندرې ترې جوړې کړې کیا
هو ځینې سندرغاړو خو ویلي دي په تلویزیونونو کې مثلا ارینا تلویزیون کې چې یو وخت کې په 2001 کال کې زه میلمه وم نو بیا بریالی ولی د سندرغاړي په توګه راغوښت او هغه زما سلو پنځه سندرې په ارینا تلویزیون کې ریکارډ کړې وې بیا یو سندرې په لمر تلویزیون کې همدغه بریالی ولی چې زما ډېر ښه ملګری په کابل کې هغه لمر تلویزیون ته وویله نور په ننګرهار کې د مهني سندرغاړو په دې ودونو یو دغه کې د منور استاد یو زوی دی رضوان منور هغه زما دغه ویلي دي شعرونه ویلي دي نو د شبیر نه یعنې دا چې ډېرو مشهورو سندرغاړو زما شعرونه مې کړي
د بریالي ولی سندره به د خبرونو په دې برخه کې زرا واخلم خبره به کوم اوریدونکو به هم د تاسو ښکلی شعر واوري او د بریالي ولی غږ به واوري سمه ده
څنګه چې تاسو خوښي مننه
ډیره مننه زه قدر من اوریدونکو سندره او خبرونه کې ما سره ملوسي
مینم دزړ کور کې د ساتم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې
سر مې لته چار چار ستي هر وخت یادم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې زه پتا مینم دزړ کور کې د ساتم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې مرگ میں قبول کرے دے پختون دل میں یا مپس دغا دد میں کڑے دے مرگ میں قبول کرے دے اس کا زمانش بھی پورا زہروں کو دے ہم گلی پارا خار تزم او کلی نمزلن کی گی ننگران بازار تزم ستال پارا خار تزم را اوشت بینی ستاس پینو منو ترونم گونی تا بخ پلوم گونی تا بخ پلوم گونی سر میں نتا جار شاست دی هر وقت یادم گونی تا بخ پلوم گونی
نصیب یما لار دیرا ندیر پیسی خواڑی زن غریب یما سم ربت نصیب یما چرتش کی وال پر ہی بطل تندے وہم گلی تابق بلوم گلی تابق بلوم گلی کرم لکا جاگ جاگ دی ہر وقت یاد ہم گلی تابق بلوم گلی تابق بلوم گلی سفتا مین نزل کور کی جس آتم گلی تابق بلوم گلی تابق بلوم گلی تابق بلوم گلی تابق بلوم گلی
بی حمزه تستخر اغلاست و ایما دی تال او تال خبروانی تا او هلمند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي. عبد صاحب راځم د خبریالۍ ډګر ته. خبریالۍ کې هم انسان ډېرې زیاتې خاطرې لري او مطمئنه یم چې تاسو خپل د خبریالۍ ډګر هغه خاطرات هم د خاطراتو په کتاب کې ځای پر ځای کړی دي او هلته به حتماً وي. خبریالۍ کې کومه برخه کې ځکه برخې ډېرې دي کنه چیرته تاسو ډیر کار کړی دی او کوم برخه ډیره تاسو ته ښه ولکه مثلا راډیو کې کار کول ټلویزیون کې کار کوي تخنیک برخه کې کار کول یا هم ویاندوی دا یو څه تر ټولو سخته یي کوم برخه ډیره تاسو ته خوند درکول او عمل تم ځان راحت احساسول
زکو د خبر د برخې د لپاره د رپورټر په توګه باندې کنه کرسپونډنټ چې ورته و جذب شوی وم خو بیا چې کله اسیبه شهید شوله نو بیا د هغه یو خبرونه چلوله د باختر ستوري د باختر ستوري ادبي خبرونه وه بیا چې ما ورته وخت لرلو شاعر او لیکوال هم ورسره وم او جلال آباد د علم او فرهنګ او ادب څنګه په اصطلاح نو د خپرونې بیا ما ته حواله کړله نو ما د دغه خپرونې په جوړېدو کې ډېر خوند یې راکړی دی ځکه چې یو ادبي ذوق خوړو بېدلو بل زمونږ فرهنګ او ادب او هنر دا درې واړه اړخونه پکې محفوظېدل او په همدغه خاطر باندې دا ما اوږده کلونه تقریبا اته کلونه ما دا رپورټ او دا خبر تر څنګ دغه ادبي خبرونه هم تقریبا چې 15 منټه وه دا ما چلوله او خوند مې ترې اخیستلو ویندو کومې اوږده کلونه په د بهیرونو په غونډو کې کړي شاعر د مشاعرو کې کړي دي او په دې کې مې تقریبا ډېر شاګردان هم داسې روزلي دي لکه ما نه وروسته دې بهیر ته ځوانان راتلل نو ما به ورته ورکشاپ نیولو خپلې تجربې به مې ورسره شریکولې کوم هغه مثلا ډېر داسې ویاندویان شته دي چې بیا هغه حتی د مهمیت تر حده ورسېده هارونه کېمي یو وخت کې د اطلاعاتو فرهنګ مهم شو په دې جمهوریت په دغه کې دا ما سټیج ته ورګیو کوم وای چې ویندي چل مې وروښودو که نه ته سکریپ به مې ورته د ویندۍ دپاره لیکلو نو په هر صورت جمهوریت وو او هغه اوس تېر دی اوس به هغه خبرې بیا نه سره تازه کوو نو ویندي مې په راډیو کې نه ده کړې خو دغسې مې درته وویلې چې په ادبي غونډو کې شوې ده
په جلال آباد کې یا ننګرهار کې تر اوسه پورې مشاعرې جریان لري ستا او څو پخواني شاعران څو اوسني حتما مشاعرې کېږي خصوصا د نارنج ګل او ځینې نورې مشاعرې تاسو هم په دغه مشاعرو کې کله سیال ته وئ په افغانستان کې په ننګرهار کې مشاعرو کې مو ګډون کول او برخه مو اخیستله
مشاعره په نه یوازې ننګرهار کې بلکه د پېښور نه چې زمونږ څو تنو ملګرو هلته مونږ په پېښور کې سره وو مثلا پیر محمد کاروان مصطفی صالح نورالحبیب نثار هلته ځینې د پېښور میشتې شاعران لیکوالان پروفیسر اوس پروفیسر انیف خلیل شاه سعود او راشد خټک د دوی په ملتیا باندې هغلته مونږ بنسټ کې خود د افغان ادبی بهیر بنسټ مو کې خود لوه ته کلم د غونډې وکړي. بیا چې کابل ته موږ د وظیفو په سلسله کې راغلو د حامد کرزي په دې اته موقته دوره کې کابل ته انتقال شولو. دغلته هم بیرته بهیر پیل کړه. د بهیر نه یوازې دلته هم بهیر پیل کړه بلکې هر کال بلکې په کال کې دوه درې ولایتونو ته به موږ ځا زموږ ډله تلله. هلته به لوی لوی د مشایرو بنسټونه کې خود مثلا په لوګر کې سنجنګل مشاعره یا په پکتیا کې نختر مشاعره په دغه کې د چینار په خوست کې د چینار داسې په میدان وردګو کې د مڼی ګل په کندوز کې د ریری ګل په نوم کنه دا زمونږ د ملګرو د هڅو برکت چې دا مشاعرې دغه شوې. زه چې جلال آباد ته د کار په سلسله کې په 2010 کال کې راغم دلته مو د نورو شاعرانو ملګرو په ملتیا باندې د ختیځ ادبي بهیر په نوم بنسټ کېښودو چې دا یې تر ننه پورې هر جمعه لګېږي او غونډې کوي مشاعرې کوي. زه چېرته هم هم پکې ګډون کولو بلکې رپوټونه به مې تېنه کول راډیو لپاره
ډېر ښه. هغه مشاعرو پسې څومره خپه شوي یاستئ او تر څنګ یې اوسنۍ تاسو یادونه وکړه چې تاسو چیرته چې ژوند کوئ هلته هم کله نا کله مشاعرې کوئ یا ملګري او دوستان دې درسره راټولېږي. د دغو مشاعرو چې په افغانستان کې ترسره کېدلې خصوصا په ننګرهار کې چې تاسو خپل ټاټوبی دی او د بهر ملک کې کډوالۍ کې څومره توپیر لري؟
د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې کنه هغه یو سندر. نو ننګرهار خو په همدغه مشاعرو باندې ښکلې ښکاره کېدو ښکلې ښکاري ځکه چې د نارنګل مشاعره تاسې یاده کړله دا تقریبا 100 لسیزې قدامت لري کنه او عین د ظاهر شاه د وخت نه روانه ده. هغلته خو یې خوند و ځکه چې په شوق به ورتللو. او دلته چې په المان کې زه اوسېږم بیا یو خوشبختي مې بل هم دا ده چې دلته دغه پخوانیو فرهنګیانو سره چې دلته د پخوانیو میشتو او مثلا دغه یې لرله د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه یې چلوله استاد زرین انزور او د ورسره خوا کې نور مشهور تقریبا تر 200 پورې په تیرو 100 کلونو کې مهم کتابونه خپاره کړي. نو بیا دغه په دې نوي دور کې چې دلته د فرهنګیان راغلل نو دوی بیا د فرهنګي کمیټې په نوم یوه بله کمیټه پرانستله په دغه ټولنه کې چې خوشبختانه د دغه فرهنګي کمیټې یو غړیتوب زم لرم او مونږ په دې تیر یو کال کې دلته دوه مشاعري یو آزاده مشاعره سو په اپریل کې د اپریل په 16 نیټه باندې جوړل چې هغه تم تقریبا د سیداوی اتیا کسو د روپانا شاعران راغلي وو تر دغه نه ستاسو د ازادۍ راډیو نه دغه راغلي وو اجملن د نور ملګري مو سره وکنه روپانا نور داسي تلجي مو یو سي په څنګه شاعران راغلي وو په تا به شاعران او شیرونه وویل. بلم دغه په نتیشتم دغه اگست چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مونځله په څنګه کې مور سره مشاعره وه. نو په دې کې هم ولس اتلس شاعرانو شعرونه وویل مام پکې شعر وویل په هغه مشاعره کې شعر وویل. نو دلته خپل خوند و ځکه دلته یو ارمان دی د وطن نه لرې والی دی. نو هغه ټول صحنې درته مخې ته ودرېږي او بیا شي د درې رنګه ملي بیرغ سوري لاندې ولا.
بالکل دغه کوم شعر سي تاسو 28 د اگست باندې ویلای د دې غونډې کې کېدای سي د مختو اوریدونکو ته وایسي حتما د وطن په اړه ده حتما د ازادي په اړه ده. زه غواړم دا واورم له تاسو.
زه به نه غواړم زه چې زه اوس د هغه شعر نه لري ما سره هغه ما په هغه ما سره دا کوم نشته دا موبایل چې اوس له تاسو سره خبرې کوم هغه په دې موبایل کې نشته هغه بل موبایل کې نه
کوم شعر لري مخته را واوروي هم دغه موبایل کې کوم شعر کوم څه در سره دی تیار.
نو دې په ذهن کې ورا سره اوس غزل څو بیتونه دي هغه ورته وایي مشه زندګۍ غمونه واړه مې لزړه راټول کوم چکور تلار شم پسینه باندې واړه راټول کم کله نا کله زما شوم شم په کوسو کې ګرځم سکنه ما خام وی چې خوګلن له تناره راټول کم او کله نا کله زه پورانو ګدرونو ګرځم ک کله نا کله زه پورانو ګدرونو ګرځم، کله خایس د ټول جهان نه پلی مرا ټول کړم، او لږ مې د زړه درزا ته لاس ونیسا سود به مې شي، لږ مې د زړه درزا ته لاس ونیسا سود به مې شي، د ارمان تپ به ستا د ګوتو په چاړه را ټول کړم، او ستا د خایس د اسمان سکو په لور نیت مې کړې، بازیم وزرونو کې به دوست ستوري رانه را ټول کړم.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. د تاسو په کور کې د خپلو ماشومانو څخه کوم یو ستاسې د تاسو پر لاره علاقمندي ولري، په همدې پلونو پل کېږدي او د لیکوالۍ په ډګر کې ولاړ سي، یا هم شعري برخه کې علاقمندي ولري، کوم ماشوم علاقه لري ورته؟
متاسفانه متاسفانه در په ځکه وایم چې زه ډېر کلونه له کور نه لرې پاتې شوی یم. زمونږ ما خوتاته ویل چې په 1950 کال کې زه پېښور ته کډوال شوم، زما یوازې د یوې ماشومې مور او د مېرمنې سره ولاړم. بیا زما بل بچه ماشاءالله ډېر بیا اتو ته ورسېدل، لکه نو جنکۍ دا په پېښور کې پیدا، دوی په اردو باندې سبقونه وویل. جلال آباد کے دومره کړی دی چې دوی زه د پښتو رسم الخط سره آشنا کم، پښتو ورزده کم، چې کله کله هغه زما د الماری نه کتابونه راواخلي او ولوستلی شي. دوی دومره کړی دی چې د لیکلو سره آشنا شوي د پښتو، نور حتی د افغانستان تاریخ او جغرافیه سره نه بلد او نه بلد دي، کنه ځکه چې هغه هلته پیدا شوي.
ډیره مننه. غواړم په دې پوسمه چې د تاسو پیغام د افغانستان هغو خلکو ته چې اوسنی حالاتو کې دوی ژوند کوي او علاقمندي شعر برخې ته، لیکوالۍ ته، خبریالۍ ته دوی علاقه لري، مګر حالات ورسره برابرېږي نه او نسی کولای چې دوی پرمختګ وکړي یا په همدې ډګر کې کار شروع کړي. ستاسو پیغام هغه څه دی؟
هغوی دي چې دغه برخې ته علاقه لري، د ژورنالیزم برخې ته. البته ایس کله دی نه مایوسه کېږي، خپلې هڅې دی دوامداره وساتي، مطالعه دی وکړي په دې برخه کې، او هغه چې راډیوګانې مثلا تلویزیونونه او یا چاپي نشریات چې د دوی ګوتو ته ورځي هغه سره دې ځان مشغول وساتي، او دغه لار دې تعقیب کړي، یا که نور هیڅ نه وي چل دې زده کړي، او دغه احتناق به تر عمره نه وي. دا به بیرته انشاءالله داسې وخت راځي چې زمونږ دغه باذوقه چې د دغه برخې سره، د ژورنالیزم د برخې سره شوق لري، دا به ټول بیرته په خپلو کارونو کېږي او مخ په وړاندې به ځي.
ډیره زیاته مننه، هیله منده یم چې دغه کسان چې اوس په افغانستان کې اوسیږي او د ډګرو ته علاقه مندی لري خپل هیلو ته ورسیږي، لکه څنګه چې تاسو کار کړی، ما کار کړی ده، او په همدې ډګر کې روان یو پرمختګ په لور. په پای کې غواړم بیا هم د تاسو په خوښه یوه سندره خپره کړم اوریدونکو ته. د کوم سندرغاړي سندره غواړئ چې خپره شي؟
تاسو مخکې اگر دین محمد غمخوار نوم واغوستو، اسی نه چې خپه ګرامي دي مزداغه هغه سندره کنه چې هغه ستاد پاریس نن ننګرهار کولای دي.
اها بالکل پاریس نو کنه نن ننګرهار کولای دي. همدغه زی د افغانستان هر ولایت ځانګړي ځانګړتیا لري. حتما به تاسو ته خبره کوم. ډیر زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې ما سره برخه اخیستی و. زه ډیر خوشاله سوم چې ورسله ډیر وخت خپل همکار سره می خبرې وکړې او مرکه ور سره لرم. خوشاله اوسئ.
کور ودان ژوندې اوسئ. زه هم خوشاله شوم چې د ازادۍ د سپور لاري بیا یو ځل د خپل اوریدونکو سره یو ځای شوم.
ډیر مننه. هیچاري علامومل.
کور ودان ژوندې اوسئ.
پتے دنیا جنتیا دگ لکھ دسرو گل نوہار کھلے دے لندن تا باندے نتر کم خار دفارس ننگرہار کھلے دے کابل پتے دنیا جنتیا دگ لکھ دسرو گل نوہار کھلے دے لندن تا باندے نتر کم خار دفارس ننگرہار کھلے دے ہر دفارے سنگرہ کھلے دے واشنگٹن سن سلا کوے سم بغلانو بدخشانو گورا پا پاریستا مخواروانو روی راش کنن زمان لغبانو گورا در شمالی داری تزین خوندشان هم کافی ساو چاری کار کنه ده لندن تا بانده ندر کم خار در پاریست ننگرار کنه ده خار در پاریست ننگرار کنه ده ڈاگو ہر موٹے خاورے اسر سر گنو مال کد نوروز میلے تراخ لے کلا پل بوائے چھ مزار کھلے دے لنگ لتا باندے ندر کم خار دپارس ننگ رہار کھلے دے خار دپارس ننگ رہار کھلے دے زما پاتخ زبورا عملو کر او پکتی کا تراشا تکانا دا خائف بہیر شدرنا زما زابلو لشکر کا تراشا نورستان تر بہیر لکرم فاریاب خسنی پل خود تخار کھولے دے لنت لتا باندے ندر کم خار دا پارس ننگرار کھولے دے خار دا پارس ننگرار
کھولے تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سنا باران نظر زمد ننه